سلامونه وخت سهار لس بجه سوینند خالی ورځ د 2012 میلادي کال د مارچ 25 نیټه ده د مشالېدو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم خله د روغ جوړ او خوشاله بیاست پاکستان قبایلی سیمو سند او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په دوه منیمای کې دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو خو پایل به له خبرونو کوو د پای د خبرونو لپاره مایک سپارم ساجمل ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ستکونکو ساسمان په پنجابي نوسته کې په پښتنو ستکونکو د برید پر ضد مظاهره کړی ده د اسلام آباد په یو عدالت کې په دریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوی دی او یو امریکایي چارواکي ویلي روسیا په لیبیا کې د نفوذ زیاتولو هڅې کوي د خبرونو تفصیل پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د ستکونکو ساسمان ویلي چې په پنجاب پوهنتون کې د جمعیت اسلامي د ستکونکو په پښتنو ستکونکو برید د ریاستي ترهګرۍ پیښه ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د خبره پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال کړې ده په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ویډیو ته وویل چې په ستکونکو حمله کوونکي دې زر تر زره ونیول شي
دا پر ټول پښتون کام باندې عمله او بل دوی داسې مواري جوړیږي ریاست دا دارو تعلیمي ادارې په کار کې پرامن وساتي دا نفرت نه کی جوړ په پنجاب کې په پرولس باندې معاملې په تعلیمي ادارو کې په طالبانو باندې عمله
بلخوا د جماعت اسلامي خزینه ستکونکو پرن په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال تور پورې کړې چې په پنجاب کې پښتنو ستکونکو د جماعت اسلامي ګوند د خصوص څانګې مشرې سمیا راهیل قاضي باندې برید کړی وو چې وروسته بیا په پښتنو ستکونکو حمله وشوه سورو سي وړاندې په پنجاب یونیورسټي کې د پښتنو یو کلتوري پروګرام پر مهال په برید کې شاوخوا سلوېخت ستکونکي زخمیان شوي وو د اسلام آباد د تراګری ست عدالت کې پدریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوی دی پولیسو او حکومتي چارواکو پرون ویلي مذهب ته د سپکاوي دا تورونه په کراچۍ کې په دوو تنو په اسلام آباد کې په یو تن لګول شوی دي چارواکو ویلي چې دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې نیول شوي دي او د نیول شوو کسانو کمپیوټر یې هم د پلټنو لپاره نیولي دي دا کسان لږ وروسته نیول شوي دي چې د مارچ په 14 نیټه وزیر اعظم په ټولنیزه میډیا د مذهب سپکاوي په اړه د موادو خپرول ولرستو د دغه پانو لری کولو یا د بندولو حکم ورکړ نوموړي سیاته کړي چې مذهب ته د سپکاوي پاړه مواد خپرونکو ته به سخت سزا ورکول کیږي د قبایلی سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده په خبري جنسي کې د فاټا ډاکټرانو اتحادیې یو مشر ډاکټر عاشق حسین پرن مشال ریډیو ته ویل چې له دې پریکړې سره به په روغتونونو کې فیسونه هم زیات شي
چه ٹینڈر اچت کئی دا 24 فروری پا آغی کم ہیڈکوارٹر اسپتال چکم دا لنڈی کو تل شو شو ہے دا اے گریڈ اسپتال شو شو اول کوئی دا نقصان شو چه چمرا دا سہولتون دے اسپتال تا دے اے گریڈ سر راتل تانا ٹول دستی کٹ شو اسپتال ما یار بور سر خکگی خو بیا با فیسونم دا ہر خبری زیادہ گی
بلخوا د صحت محکمې او چارواکي مستقیم خان وای چې د روغتونونو شخصي کولو سره به فیسونه نه زیاتیږي البته روغتیایي چارواکي به خپل حاضری یقیني کړي د لوګر امنیا کمانډان وای پسره خلصوالې کې د روانو پوځي عملیاتو لکبله وو وسلوال وشل شوې دي اسمت الله علي سي پرن مشال ریډیو ته ویل پرن په دغه عملیاتو کې سني وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي دي د لوګر چارواکي وای پسره خلصوالې کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې درې اونۍ یې پوره شوې شاوخوا دوشت وسلوال وشل شوې لستنې زخمیان شوې او سلور تنې نیول شوې دي وسلوال لا په دیړه سن دي ویلي افغان چارواکي وایي چې ولسی جرګه به د دوشنبه په ورځ د کورنو چارو او دفاع وزیرانو د غراست ملي امنیت عمومي رئیس استعفا کړي د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان تیره شپه مشال ریډیو ته ویل چې ولسی جرګې تیرونه فیصله وکړه چې د کورنو چارو دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس ته استعفا شي د غدري امنیتي چارواکي په افغانستان کې د روستیو نامنیو د کابل په سردار محمد داود خان روختون د روستي حملې په تړاو استعفا کیږي خو یادو چارواکو لا په ډیړه مشال لريو ته سن دی ویلي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې لنن څخه د افغانستان 1400 ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیږدولو بهیر پیلوي. د دغه وزارت یو چارواکي کبیر حکمل پرون مشال لیډیو ته وویل دغه ولایتونو ته کتابونه د دفاع وزارت په همکارۍ رسول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د پنجشنبې په ورځ رسمن پیل شو. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر پخانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کاله بند وروسته خوشی کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پخانی ولسمشر د مارچ په 24 د قاهره په جنوب کې پوځي روغتون پرېښودی او د قاهره په شمال سیمو کې خپل کور ته بیرته تللی دی. حسنی مبارک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوې وژنې اخیري طور د پلټنو وروسته خوشی کړل شو. نوموړی د درغلیو نه واخلي تر وژنو پورې له یو شمېر تورونو سره مخ و. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیا په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. جنرال تھامس والډ هاسر پرون خبري غونډې ته ویلي روسیا د مصر او لیبیا ترمنځ په پوله خپل ځمکني ځواکونه لري او په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو په موخه د وسلې خرڅولو او تیلو لپاره خپل ځواکونه کاروي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې او د لیبیا د یو لوړ پوړي کمانډر خلیفه حتفر ترمنځ داسې رابطې دي چې انکار ترې نشي کېدی. بلخوا روس دا ریپورټونه رد کړی دي. دا خبرونه پای
خبرونه ولا نساج باندې اوریدل او اوس هم په روانه غړي کې د جنو نو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه اوریدای شي. څوره جوړاندی په پنجاب یونیورسيټي کې د جمع اسلامي د ځوانانو تنظیم لخوا پر پښتونخوا د کونکو د سوي بریټ پرزت پرون په اسلام آباد کې مظاهره شوه. د موسمونو نړیوال اداره ډبلیو ایم او وړاندوینه کوي چې سش کال به هم د تیر کال په شان تود وي. د مخ په زیاتېدونکې ګرمۍ مخه څنګه نیول کېدای شي؟
گرمی شدت کا ملو لپار قدرتی او طریقہ دا ونو بوٹو لگول دی. ونو لگولو سرا پخپل پا ہوا کے دا کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس کے کموالے رازی.
دا یو ځوان حال درکو چې د غربت له وجې تعلیم په مینس کې پریښود، پیسې وګټلې او بیا بیرته تعلیم پیل کړ.
ڈیم دو مربع نوی چی ما ایڈمیشن اخیسته وی پاک میشت دوران ما 60-70,000 پی ماو گٹلی قید اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چی دے کن اخپلی پیسو وانی حاصل کو.
دا به پر روشان و مستقبل کی واری و پا باختر ستوری کی دا نور و موضوعات تر سنگ دا علمی شخصیت فضل محمود مخفی پارا دا لکل سیب کتاب دا پرانستی غونلی حال درکو.
چ مخفی سے پشپگو جب ماہر چ مخفی سے یو شخصیت نو اشپق سڑی زکا چ دی یوی جب علم چرے جان لیو نو شخصیت جوڑ ولی.
یشمیر نو رپورٹر نہ لرو دمشال دی سر اوس. لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، پرون په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ځوانانو سازمان لخوا ځخه احتجاجي مظاهره شوې. د احتجاجي مظاهرې مقصد څو ورځې وړاندې په پنجاب یونیورسيټي کې د جمع اسلامي د ځوانانو تنظیم اسلامي جمع طلبه لخوا د پښتنو زده کوونکو باندې برید و. خو تر دې وړاندې بیا پرون تر دې وړاندې بیا د جمع اسلامي د شوزو څنګه لخوا ځخه مظاهره شوی ولا راځي چې د دې دواړو تفصیل له اسلام آباد د سراج شهر ځخه ورو سراج شهر اول د اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي پارټي د احتجاجي مظاهرې حال راکوي.
پرون مازیګر ناوخته پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه سره په 28 مارچ په پنجاب یونیورسيټي کې کوم پیښه شوې وه د هغه پر ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړه. په دې احتجاجي مظاهره کې یو شمېر طالب علمانو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی غړو چې پکې عثمان کاکړ، سېنیټر عثمان کاکړ، پخوانی سېنیټر رضا محمد رضا او نور یو شمېر طالب علمان او الله چارواکي شامل وو. په دې موقع باندې په دې مظاهره کې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په 28 مارچ باندې د پنجاب په هنتون کې د پښتنو کم پښتانه طالب علمان چې دي زده کوونکي چې دي نو هغوی خپله د کلتور ورځ مانځله، خپلې خوشحالۍ مانځلې. په دغه موقع باندې د جمعیت طلبا اسلام کم غړي چې دي هغوی راغلل، په دې باندې بریز وکړل، په دې باندې حمله وکړه چې پکې ځینې کسان طالب علمان جوبل شو چې پکې زنانه هم شاملې وي. دی په دې موکله حکومت غوښتنه وکړه چې د ریاستي دهشتګردي دا باید چې د دې مخه ونیول شي او په دې پیښه کې یا په دغه حمله کې چې څوک هم ککړ وي هغه دې ونیول شي او هغوی ته دې سزا ورکړل شي، ځکه چې پوهنتونونه یا کالجونه چې کوم دي نو دا د زده کړې لپاره دي او په دې کې که سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي نو دا د سیاسي پوهنې لپاره دي، نه چې د جنگ جګړو یا د فسادو لپاره دي. نو په دې مخه باندې د ټولو له حکومت په ګډه سره غوښتنه وکړه چې د دې مخنیوي دی وشي.
سراج زیر د سره تو سه اسلامي جمعیت طلبات چې د جمع اسلامي د ځوانانو تنظیم دی هغه باندې دا تور دی، بلکې چې کوم ویډیوګانې راغلي دي په هغه کې ځینې پښتانه ځوانان چې زخمیان دي په سوشل میډیا باندې هغه ښکار شوي، خو بل خوا ته جمع اسلامي یو دریز لري، هغه خپل یو نظر لري. دوی څه وایي؟ دوی هم ماخال یو مظاهره اسلام آباد کې کړې ده او خپل یو دریز ور کړی دی.
جی بالکل عبدالحی، دغه لګشي به وړاندې دا کم چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او سټوډنټانو طالب علمانو چې کوم مظاهره کړې وه، دغه لګشي به وړاندې د جمعیت علما اسلام د زنانو د څنګه مشر په مشرۍ کې د اسلامي جمعیت طلبات کې زنانه جنګي چې دي هغه هم د پریس کلب اسلام آباد پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړلو. په هغه کې ویلې چې په کوم چې د جمعیت جماعت اسلامي د وومنګ وینګ د زنانو د څنګه مشر دا ډاکټر راحیل سمیا راحیل قاضي په هغه باندې په دغه ورځ باندې دغه پښتنو طالب علمانو حمله کړې وه، لدی روسو چې نو دا پیخه مخې ته راغله. د دې هم غوښتنه وه چې د دغه پیخې دې پلټنې وکړی شي چې په دې کې څوک هم ګناهګار وي، څوک هم ککړ وي، هغه ته دې سخت سزا ورکړل شي او حکومت دې مخنیوي وکړي.
دا سراج صاحب د موسمیتو نړیوال ادارې ډبلیو ایم او وړاندوینه کړې چې سږ کال به د تیر کال په شان تود وي. دغه ادارې دا وړاندوینه د جنوري او فروری میاشتو د تودو شو د درجو د جاج اخیستو وروسته کړې ده. د پاکستان چارواکي به وایي دوی په دې هیواد کې د سږ کال د ګرمۍ د کچې په اړه اوسمهال هیڅ نسي ویلی. رفعت انجم د اسلام آباد رپورټ راکوي.
د موسمیاتو نړیوالې ادارې ډبلیو ایم او یو واری بیا خبرداري ورکړې چې کال 2019 به هم د تیر کال په څیر ګرم کال وي. د ټولې نړۍ نه د جنوري او فروری د میاشتو درجه حرارت د جاج اغستو پس د یادې ادارې ماهرینو ویل دي چې په امریکا کې د جنوري او فروری په میاشت کې ژمی د معمول نه کم وو. همدا شان په استرالیا کې په دې دوه میاشتو کې ګرمي پریوزي، خو د جاج اغستو پس دا معلومه شوه چې دا دوه میاشتې هلته ګرمي زیاته وه. د ډبلیو ایم او مطابق دې نه معلومه شوه چې کال 2019 به ګرم وي. آیا د ادارې رپورټ تر مخه پاکستان کې هم دا کال نور ګرم ثابتې دی شي؟ د دې سوال په جواب کې د پاکستان د موسمیاتو ادارې ډایریکټر ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته ویل،
تیر
څو کلونو کې دا کتل شوی چې د نړیوال درجه حرارت له وجې په پاکستان کې د ګرمیانو موسم اوږد شوی دی. تیر کال هم ګرمي زیاته وه او تیر کال 2018 د ټولو نه زیات ګرم کال هم ګرځولی شوی او بې شکه دا کال هم ګرم کال کېدی شي، خو تر څو پورې چې موږ د پاکستان د موسم په خصوصي توګه شپږ میاشتې پس جاج نه وي استینو تر هغه پورې د پاکستان په کچه دا ویل چې دا کال به زیات ګرم وي او کنه زموږ ماهرینو لپاره ممکن نه ده.
په پاکستان کې د موسمیاتو او موسمیاتي بدلون ادارې وایي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس زیاتوالي له وجې موسمیاتي بدلون راغلی، خو د ټولو کم کاربن ډای اکسایډ پاکستان پیدا کوي، خو د ټولو زیات بیا هم پاکستان متاثر دی. په دې اړه د موسمیاتي بدلون په لړ کې کار کوونکي عامر امجد وایي چې پاکستان سره د دې مخنیوي لپاره سمرسندویه بنیادی ډانچه نشته او نه موثره منصوبې شته چې له وجې پاکستان د ټولو زیات موسمي بدلون نه متاثره ملکونو کې راځي.
گرمی شدت کمولو لپاره قدرتی او طریقہ د ونو بوټو لګول دي. ونو لګولو سره پخپل په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس کې کمواله راځي. همدا شان پلاستیک بوجي او نور داسې سيزونه د ځای کولو سم تنظیم کوي شي، نو په موسمیاتي بدلون کې مونږ یو خپل غټه برخه اچولې شو. بل دا چې قدرتی وسایل دي دا نه مصنوعي وسایلو پر ځای استعمال کړي شي، لکه د هوا او اوبو نه بجلی جوړول وغیرہ. دا ټول هغه سيزونه دي چې کلایمټ چینج یا موسمي بدلون کې کردار ادا کولې شي، او په دې لړ کې به حکومت له دولت ملاتړ کول وی او هوی له باپوه ور کول وی.
تیر سو کلونو راهسه په پاکستان کې موسمی بدلون لوجه سیلابونه راتلل، د وور غټ یا ایمال ویلګي دو او د ګرمه او جمه موسم کې غیر معمولی بدلون راغله. په ټوله نړۍ کې ګلوبل وارمنګ یا نړیوال درجه حرارت غیر معمولی کېدل او د موسم بدلون وروسته په پاکستان کې هم په دې رسو کې د کلایمټ چینج اکټ 2018 سم منزور کړی شو. دې قانون تل لاندې پاکستان کلایمټ چینج کونسل، پاکستان کلایمټ چینج اتارټی او پاکستان کلایمټ چینج فنڈ شامل دي. کوم بچي د موسمي بدلون اثرات کمول په لړ کې کار کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یو غیر حکومتي اداره پاکستان فیشر فوک فورم وای په سند صوبه کې زیاتره ښوونځي د شلو اوبه او تشنابونه نه لري. دا خبره د سند لیرې پرتو سیمو کې د سوي وی سروې پر اساس سوې ده. د نظر پوښتنې له مخې په دې کې ټټه هغه ضلع ده چې پکې 95% سکولونه اوبه نه لري. همدې ته په پام سره د صوبې وزیر اعلی د تعلیم څانګې له چارواکو سره ځانګړې غونډه کړې ده. نور حال به د محمد عمران په ریپورټ کې واورو.
د پاکستان فشر فورم یو چارواکی ګلاب شاه د زیارت پر ورځ په کراچۍ کې را جوړې دستوري ته د وینا پر مهال ویلي وو چې دوی د سند په ټټه ضلع کې 321 ښوونځیو کې سروے کړي، چرته چې 1,85,009 زده کوونکي سبق وایي. په دغه سروے کې دا خبرې منځته راغلي چې په ګرانه سره په کوم ښوونځي کې بنیادي اسانتیاوې لکه څښلو اوبه، بجلی، چاردیواري یا تشنابونه موجود وو. د دې راپور په خبرګون د سند صوبې اعلی وزیر هم د تعلیم د محکمې له چارواکو سره په یو غونډه کې ویلي چې د زده کوونکو لپاره ګرانه ده چې بې له بنیادي اسانتیاو په خپلو زده کړو توجه ورکړي. د سند صوبې د اعلی وزیر د ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې اعلی وزیر امر کړی چې ښوونځیو ته دغه اسانتیاوې په دریو میاشتو کې ورکړی شي، او د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر ته هم یې امر کړی چې هغه په خپله دغه سیمو دوره وکړي. خو د سند صوبې د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر د پاکستان فشر فورم دغه راپور ردی او د جمعې په ورځ یې مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د 1,000 نه زیات ښوونځي دي په کوم کې چې یوازې 10,000 دا ستونزې لري. دوی زموږ کوم شاوخوا 1,000 سکولونه دي، په هغه کې په 10,000 کې دغه ستونزې شته. د دې ترڅنګ په ځینو ځایونو کې دا اسانتیاوې شته خو خرابې شوې دي، نو یوازې د سمولو ضرورت لري. زه سره د تعلیم د محکمې د سکتر زو او هڅه کوو چې د جون د میاشت پورې دغه سم کو. مونږ غواړو چې د تحصیل په کچه راته کوم ټیکادار میلاو شي چې داسې په 2-3 میاشتو کې دا کار وکړي. د صوبایي وزیر په وینا چې دوی د جون د میاشت پورې 3,000 ښوونځي هدف کړي، او د دې وروستو به د روان کال دسمبر پورې دغه ټولو ښوونځیو ته د اسانتیاوې د ورکولو هڅه کوي. د سرکاري ریکارډ تر مخه دا وخت د 2,000 نه زیات پرایمري، د 2,000 نه زیات مډل، او 2,000 هایر سیکنډري سکولونه په سند صوبه کې موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمو ډاکټرانو اتحادې غوښتنه کړې چې د خبر ایجنسی مرکزي روغتون دی نه شخصي کېږي. دوی وایي چې د نشکاري له وجې به فیسونه زیات شي چې زیاته اقتصادي ستونزه به غریبو ناروغانو ته وي. دوی زیاتوي د فاټا د صحت محکمې یوازې د لرې پرتو سیمو د غیر فعال هسپتالونو شخصي کولو پرېکړه کړې، خو اوس یې پکې د خبر ایجنسی هسپتال هم شامل کړی دی. فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د فاټا ډاکټرز اسوسییشن مشران وایي چې د قبایلي سیمو د صحت محکمې په قبایلي ایجنسیو کې د ځینې غیر فعال روغتونونو د نشکارۍ پریکړه کړې ده، او په دې کې د خیبر ایجنسی مرکزي روغتون هم شامل کړی دی. په دې حکله د فاټا ډاکټرز اسوسییشن د خیبر ایجنسی څانګې صدر ډاکټر عاشق حسین مشال ریډیو ته وایي
چې ټینډر اوچت کوي د 24 فبروري د آج اخبار اغی کې هډکوارټر هسپتال چې کوم د لنډی کوتل شو شوی دا ای گریډ هسپتال شو شو. اول کوی دا نقصان شو چې څومره د سہولتونه دی هسپتال ته د ای گریډ سره راتله تا نه ټول دستی کټ شو. هسپتال معیار به ورسره ښه کېږي، خو بیا به فیسونه هم د هرې خبرې زیاتېږي.
د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت ولی پردی وویل
په فاټا کې قبایلي علاقو کې حکومت هغه شانتي سہولتونه د صحت په مات کې خلکو له نه ورکړي کوم چې د ریاست ذمہواري جوړیږي او دغه خلکو حقي. خو برحال چې د لګ ډیر سمې لو دي وس حکومت دا کوشش کوي یا ځنې خلک ځنې واکداران دا کوشش کوي چې د موږ د خلکو نه د سہولت هم واخلي.
د خبر ایجنسی د مرکزی روغتون د نشکاری په لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د صحت محکمې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ آف افسر مستقیم خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د نشکارې نه پس به په دې روغتون کې ناروغ خلکو لپاره فیسونه نه زیاتېږي، بلکې دوی ته به ترې نورې ګټې هم ترلاسه شي، او ډاکټران او پیرامیډکس عمله به حاضري یقیني کړي. دوی وویل چې موږ په جنوبي وزیرستان کې هم دغه تجربه کړې ده او ډېره کامیابه ده، او په دې حکله به ډېر زر د خلکو د پوهې لپاره یو غونډه هم را جوړوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر
ایجنسی. دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
ران ورسپانې لیکي چې د اوبو په سر هند سره د پاکستان خبرې اترې که څه هم بې نتیجې ختمې شوي، خو که څوک هم دا تنازع حل کول غواړي هغه باید د هند او پاکستان کړکېچونو اړیکو ته ونه ګوري. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر ترسره شوي د تیر اونۍ د مذاکراتو موضوع راغستې ده. ولیکي چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه په جهلم او چناب دریابونو د هند لخوا د دریو متنازع ډیمونو جوړول وو. د ورځپاڼې په خبره پاکستان غواړي چې د دې تنازع د حل لپاره د نړیوال بینک په دایره اختیار کې نړیوال منځګړی مقرر کړي، خو بلخوا هند غواړي چې د نړیوال منځګړي پر ځای د یو بې طرفه ماهر تقرر وشي او د بګلیار ډیم تنازع چې څنګه حل شوی و هغسي وشي. د ورځپاڼې په خبره د دې مذاکراتو نه پس داسې څرګندېده چې کېدای شي هند د دې تنازع د حل لپاره د نړیوال بینک په توسط سره نړیواله ثالثي ومني، خو د هند لخوا تازه بیان کې راغلي چې هغوی د نړیوالې سادسی دا خبره نه مني. ورځپاڼه دته وی چې د دې اونۍ د مذاکراتو نه پس که څه د حل لاره راونه وته، نو بیا دا ویل به مناسب وي چې دغه خبرې اترې د ناکامۍ ښکار شوي. خو دواړه هیوادونه په دې لړ کې جایز اندېښنې لري او یوازې بې طرفه ماهرین دا تکنیکي ستونزه هوارولی شي. ورځپاڼه لیکي چې که څوک هم د دې اوبو د مسلې پایدار حل لپاره کار کوي، نو هغوی له باید دې ستونزې ته د کشمیر د شخړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو په تناظر کې ونګوري، ځکه چې د سنتاس لوزنامې سره چې کومې خبرې تړل شوې دي هغه د اوبو تنازع سره تعلق لري او دا موجوده مذاکرات هم د دغه لوزنامې په چوکاټ کې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې نږدو کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نه وپوښتل شو چې آیا امکان شته چې د اوبو په سر دا مذاکرات هند سره د ځنډیدلي جامع مذاکراتو لپاره لاره هوارولی شي او که نه. نو د ښاغلي آصف ځواب و چې د سنتاس لوزنامې په لړ کې شروع شوې خبرې اترې هم د اوبو په دې موضوع مرکزی وي او د دې نه نورې تمې ساتل نه دي پکار. ورځپاڼه مخکې لیکي چې په دې موجوده ماحول کې چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وار له مخه ګواښ کړی دی چې د سنتاس لوزنامې پاسداري به نه کوي، د دې خبرو اترو نتیجې راوتل لا ګران ښکاري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال په ټول هیواد کې د دولت ضد وسلو په وړاندې تهاجمي معاملات پراخوي. د وزارت د وایي مرستیال مشال ریډیو افغان څانګه ازادي ریډیو ټول د پخوا په نسبت اوس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو صلاحیتونه لوړ شوي او دغه ځواکونه د دولت اوس مخالف وسلوالو ځپلو ته پوره تیاری لري. په همدې حال کې د امنیتي مسایلو ځینې څېړونکي وایي سش مرسکال به په امنیتي لحاظ سخت او ناامنه کال وي. د دوی په وینا په کار ده د موجوده ستونزو او چیلنجونو په وړاندې د مقابلې لپاره جدي اقدامات وسي. سالم مصالح ور تفصیل راکړي.
د نوي مرسکال له پایل سره د افغانستان دفاع وزارت د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري سش کال د تهاجمي عملیاتو په پیلولو سره د دولت وسلواله مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لواړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د مونږ پلان اساس انداري چې باید حتی ولسویلګان سي دښمنانو تر تهدیدات لاندې دی مونږ باید خلاص شي د اکمالات په اساس او د خپل امکانات او ظرفیت په اساس هر ځای کې چې دښمن سر پورته کړي د دوی په مقابل ظرفیتونه خپل امکانات وکړو چې افغانستان ته سولې او خوندي ژوند او خلکو ته ارمغان ورکو چې خدای وکړي دیار لسوه شپږ نویم کال د دیار لسوه پنځه نویم کال لا شي او د خلکو ژوند خوندي وساتي.
د تیر ژمي پر مهال د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې او د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله روانې وي. د مسالې اندېښنې ولاړې کړې وي چې امنیتي ګواښونه شایي د سش کال په پسرلي او دوبي کې لا شدید سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو دوی اونۍ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وه د هغو راپورونو په اړه چې په افغانستان کې شایي د پسرلي پر مهال جګړې شدید سي ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی لوی امنیتي معین جنرال ایوب سالنګي وایي حکومت باید سش کل د امنیتي ګواښونو په وړاندې په جدیت هڅه وکړي.
تجارب یې دارم نمثال اما سال
هغه تجربه چې لرم سخت کال په مخ کې لرو. نو د ملي اولی حکومت او د امنیتي سکتور رهبری باید جدي پام وکړي. د کورونوي چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس دی تر پخوا فعال وي. دا د افغانانو مسؤلیت هم دی چې په جدي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دا دی چې په دې برخه کې په جدي ډول رسیدګي وسي. دفاع وزارت په داسل کې پر روان مریض کال کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه اقداماتو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړه. په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون وروستۍ حمله پر دغه وزارت سخت انتقادونه پارولې دي. چرواکی وی په دې حمله کې چې شاوخوا شل ورځې مخکې سوی به تقریبا 50 کسان وژل سوی او پلسکونو نور ټپیان سوی دي. د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې چې پر روغتون هغه خونړۍ حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ویلي چې دغه جرګه په پام کې لري د دوشنبه په ورځ د کورونوي چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس د دې حمله او په هیواد کې د ناامنیو په تړاو استیضاح کړي.
سلیم محمد سلیو د بیلاروس د بشری حقوقو یو ډل وايي په دغه هیواد کې شاوخوا 130 فعالان نیول سوي دي. دوی چې پر اوزګارو کسانو د حکومت د مالیې لګولو پر ضد احتجاج کړی په څه د باندې 15 ورځې بند محکوم سوي، ځکه نو نس کولای په هغه تازه مظاهرو او لاریونونو کې چې نن شپه کې شي برخه واخلي. په بیلاروس کې دغه کلنۍ لاریونونه د بیلاروس د خلکو جمهوریت د کال پوره کېدو په مناسبت کې چې په 1903 کال کې تر یو کال لنډه موده دوام وکړ. د مشالېډو د خبر مرکزي څنګه ریپورت صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بیلاروس په پلازمینه مینس کې ډیره د پسرلی په نامه د بشري حقوقو ډلې پرون جمعه وویل چې د نیول سویو کسانو د بند حکم به د دې سبب سي چې دوی ونسی کولای په پلازمینه مینس او نورو شهرونو کې د ازادي د ورځې په نامه کلنی لاریون او نورو مظاهرو کې برخه واخلي. د دغه سازمان په حواله نوري محاکمه یا د دایرې دو په حال کې دي یا هم ځندبل سوي دي. په بیلاروس کې دغه کلنی لاریونونه د بیلاروس د خلکو جمهوریت د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي چې په 1913 میلادي کال کې تر یو کال لنډه موده دوام وکړ. سشکل دغه لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې پر روزګارو کسانو د حکومت لخوا د مالی وزه کولو لکبله مظاهری سوی دي. که څه هم د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا څه باندې دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې حکومت به له وزګارو کسانو د مالی اخیستل یو کال وځنډوي، خو بیا هم د خلکو مظاهرو ادامه ومونده. فعالان وایي چارواکو په ناسمو تورونو مظاهرچیان جیلونو ته اچولي، ځکه دوی بیره لري چې په نننیو لاریونونو کې شاید ډیر کسان برخه واخلي. د بیلاروس ولسمشر ښاغلی لوکاشینکا د نننیو لاریونونو په درشل کې ویل چې قانون به عملي کیږي. موږ نور غلی نه پاتې کیږو. ما مخکې هم په دې اړه خبرې کړې دي. له هغه چا سره به سخت چلند وسي چې له قانون څخه سرغړونه کوي. په همدې حال کې د بیلاروس کې جی بی یا د امنیتي خدماتو ادارې د پنځشنبه ناوخته وویل په جلا مورد کې د وسلوالې ناکراری په تور د نیول سوو کسانو شمیر 26 ته ورسید. د پلان سوي مارش په درشل کې امنیتي افسرانو چې شخصي جامعې وې د مخالف زرغون ګوند د مینسک له دفتره تر لاسو ډیر کسان نیولي چې په هغوی کې محلي او بهرني خبریالان هم شامل دي. فعالانو په دې دفتر کې د هغو کسانو خپل خپلوانو ته چې په وروستیو کې نیول سوي مرستې راټولولې. په نیول سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګې خبریاله هالینا اباکونچیک، د فرانس څلورویشت بریتانوي خبریال ګالیور ګراک او لکیف څخه د خبریدونکو اونیزي نووی وریمیا، یو اوکراینی خبریاله کریستینا بیردنس کیخ شامل و. خو میرمن بیردنس کیخ پرون نا وخته پر فیسبوک ولیکل چې خبریالان خوشی سیوی. خلاص نور کسان لا هم د پولیسو په یو محلي دفتر کې توقیف دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان دیمیتری میرونچک ازادي راډیو ته ویل چې وزارت یې د خبریالانو په توقیف خبر دی، خو دا مسأله څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړه چې یقیني دي کړي چې په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې به د تیر اونۍ په څیر بیا سوله ییز اعتراض کوونکي او لاریونوال په زور نه نیول کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ورې اوس هم لسنیمې بجې کېدونکې دي. انیسا اجمل ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ویلي چې په پنجاب پوهنتون کې د جمعیت اسلامي د زده کوونکو په پښتنو زده کوونکو برید د ریاستي تراګرۍ پیښه ده. یادو غړو دا خبره پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال کړې ده. د مارچ په یوویشتمه په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو یوې کلتوري دستوري پر مهال په برید کې شاوخوا څلوېښت کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد تراګرۍ ضد عدالت کې په دریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوی دی. پولیسو او حکومتي چارواکو پرون ویلي مذهب ته د سپکاوي دا تورونه په کراچۍ کې په دوو تنو او په اسلام آباد کې په یو تن لګول شوي دي. د قبایلي سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده. په خیبر ایجنسۍ کې د فاټا ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر عاشق حسین پر مشال ریډیو ته ویلي چې له دې پریکړې سره به په روغتونونو کې فیسونه هم زیات شي. د لوګر امنیه کمانډان وای په سره خلستوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله وو وسلوال وژل شوي دي. عصمت الله علي سي پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرون په دغه عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نن څخه د افغانستان شپاړسو ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیږدولو بهیر پیلوي. د دغه وزارت یو چارواکي کبیر حکمل پر مشال ریډیو ته ویل دغه ولایتونو ته کتابونه د دفاع وزارت په همکارۍ سره رسول کیږي. د مصر پوخانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کاله بندرستو خوشی کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پوخانی ولسمشر د مارچ په 23مه د قاهرې په جنوب کې پوځي روغتون پرېښودی او خپل کور ته بیرته تللی دی. او په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیه په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. بلخوا روس دا رپورټونه رد کړي دي.
خبرونو لنډیز مو له انیسا جوان اوریدی. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري درته اورو. اول به روشانه مستقبل اوري بیا به د باختر ستوري.
په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. دا راز نور غربي هوازونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفه یا سکالرشپونه لري، خو په دې برخه کې په تیرو دوو لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یوه اداره لري چې ذهنو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلې ورکوي. د بومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي، په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي د نیستۍ له وجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میٹرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمی پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره همدې کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایڈمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړی. نو بی ایس سی کې چې لاړم هغې کې زما تھرډ تھرڈ ایئر کی چکل ما ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا ما میتھ پڑھاوا بلچس ما میجر تھے دیا میتھمیٹکس تھے اور ما انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اسے خود ما ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لارڈ ہم خو بس وسائل دو منو چی ما پروفیشنل اسٹڈی کی چیرے کا نہیں ساخص تھے دے وجہ نا بے ما سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے سب زور اچو منو آگے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ما اور بی ایس سی ما دے وجہ نا شروع کرالا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرالا نو خدے ڈیر ما مدد وکو اور آگے دوران چیرے ما کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو آگے ڈرنا آفر وشو چی تاسو منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑاو کئی ایون چیز ما بی ایس سی چی کلیر شوا نو ما یو شپاگ میسٹوب کی گیب وکو نو ما اساں ٹیم دو مربعی نوی چی ما ایڈمیشن اخیستے وے نو ما بے اپ کی شپاگ میسٹ گیب وکو پاگ میسٹ دوران ما ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ما او گٹلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چی دے کن اخپلے پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنہ یاسر خان وائی
دیکھ اس مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ما فاتر بچے دے ٹیکسی چلاو ہو اگئی ما تکل دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ راکا کالا گا اگا بار ٹیم بس داویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیڑتا چی دے توجہ ورکاو تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل زان تے دے ٹینشن ماخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح ما ہمیشہ ما چی دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چی غلط میں پوزیشن را لیا وہ مالا بے اسکالرشپ راگو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئے آگے پد ذریعہ ما ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چی غلط میں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور خدا ویما انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی یار سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نوموڑے وائی
دا دما مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول سی هو د دې لپاره کرایټریا دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دی نه هغه سره وګر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ دی نو غوی به تاسو لا غي خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چې تاسو ایت لیست دی غنا ستا سو سټڈی کې د فرست ری ان پکار دی اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی هغه راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومینٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائٹیریا دا چائنا کی جرے گا نا ڈر رہے تھے یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نہیں دی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں دی نو دیکھ دوبارہ سر دسی ضروری نہ دے گئی یونیورسٹی کی تا سو آگا راولے گے دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی آگا اگوئی جرے گا نا سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نے تا سو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیس صحیح پترو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی ہی پترو اور یو ڈائریکٹ تاسو چی دے گنا دو چائنیز سکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز سکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو زلہ راشی زین ٹیم جون جولائی کی راشی اور زین ٹیم جمی کی راشی نو آگا چی کل راشی بس اگے کی بس سمپل تاسو اپلائی کولی باقی اگا ٹول ڈیٹیل چی دے اگے ویب سائٹ وانی لکھا لے رہے
یاسر خان وائی په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی ژبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
دا مشال ریڈیو روخانه مستقبل خبرونه اورې چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غو سوانانو خبرې به هم اورې چې په یاد هیواد کې زده کړې کوي او یا یې سرتا رسولې دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دلنشین طارق د پېښور سره تعلق لري. دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده.
ما خپل اف ای سی کم کړی دا، ما پېښور کې فرنټیر کالج نه کړی دا، وومن کالج نه. زما والد ما دلته ام بی بی اس کې اډمیشن وکړ، دلته چاینا کې اوسېږي، د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسټي هغه کې ما ایم بی بی ایس کوم، زما فائنل ایئر اوس روان دی. فارن کنٹریز کے فیسلٹیز خو ډیر دی، خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دی، خو لګ لینگویج بیریئر پکې راځي، مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لګ مسله راځي. حالانکه زموږ ټیچر ټول فارنرز دي، ای مونږ ته ډیر کولې خو لیمیټډ ای لیمیټډ لیکچر ورکوي، په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي. یونیورسټی نه بعد دلته مونږ ته داسې ټیچرز نشته چې مونږ ته په کوېشنز کې مسله نو مونږ هغه سره ډسکشن وکړو، یا څه نو خپل سیلف سټڈی مونږ بیا ټول سټوډنټس خپل کو. لکه خپل کنٹری کې او بهر کنٹری کې صرف دا فرق دی او کم کمپیریزن د فیسلټیز دی، نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسلټیز دی، لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی.
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پورا دی، خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي، او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخه خپل کار شروع کړي.
چاینا کې هم ایم بی بی ایس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي، د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سرف باندې ډیپینډ کوي، کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي، او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس وکړي نو دای لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي، نو سټوډنټ ته هغه ډیره زیاته مسئله. بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټرکنس ښه دی چې فارن سټوډنټس ته کم بهر نه چې ایم بی بی ایس وکړي کنه نو آئین بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیری، ځکه چې هغه بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیئر کولی نه شي. پی ایم ڈی سی آئی دپاره سیلف سټڈی ډیره زیاته پکاري، نو دوی فارن سټوډنټس دپاره هغه ایگزام ښه دی. نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکړي چې مطلب هغه په خپل کنټری کې سټڈی وکړي. بل ان کیس کې هغه دپاره ځای نه سیټس نه زموږ په کنټری کې، نو دا هغه دپاره بیا دومره سټرکنس نیک دی چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډسټرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وایي،
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی، نو آئی په مطابق دی لکه هر سیز پیک ایخه وینو چې کم حلال وینو دا آئی دا پاسه بلکل دی باقاعده حلال لیکلی وی چې دا مسلم دا پاره ٹھیک دی. آغی نه علاوه دلتا مسلم ریسٹورینٹس هم ډیر زیات دی کنه، نو لکه سټوډنټس دا پاره اویلیبل دی. آئی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی، نو مسلمانانو دا پاره بلکل صدا سی دا نشته تکلیف نشته خپل. او دلتا کې ګرانی ده لګه ډیره زیاته ګرانی ده دا پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه، نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي، څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي. زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي، څه پکې داسې سټوډنټس هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخته مونځ کوي. بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې، هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه سې تاسو تیرولی شي، که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي. ته دلته هېڅ قسم داسې څه پابندي
داراز ډاکټر سعید اسلام هم له چین نه پی ایچ ڈی ډیگری اخیسته. دا وخت د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ریاضی د سانګې مشر دی. نوموړی د ملکن ایجنسی درګۍ سره تعلق لري، او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام بنوا، او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوا. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا د رونو د غربت څنګه کوم، زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په سنه څه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زمونږ غربت ختم شي، او دویمه زما علاقه چې کما دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حالت کې در کوم. کله ما میټرک کوم نو په میټرک کې زه برائی اسټوډنټ وم، او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹکس زما شوق و، لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی، بی سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کړی غربت و، زما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره، چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم وایم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی، او باید دا ګرد پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کم بچی دي، دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته، چې کوم ټیلن مونږ سره دی دا ټیلن ډېر چا نشته. ځکه چې ما ولیدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلفو کالجونو، د مختلفو یونیورسټیو دورې وکړي، چې پښتون بچی دی هغه همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې واورېدې. وایي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري، خو پکار دی چې د دغه نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې وتلې سيري مولوي فضل محمود مخفي پاړه د فضل زمان شلمان د نوي چاپ شوی کتاب د مخکتنی ریپورت درکړو. به به د ژپو او سیړون کې دولت محمد لودین د ولسم تلین په مناسبت د جوړ شوی سیمینار رپورت ولرو او په اخیره کې به یو انزوریز نندرتون ته هم تم شو. ریپورت ترازو په دې ورستیو کې لیکوال او کرکتون کې فضل زمان شلمان د یوې وتلې سيري مولوي فضل محمود مخفي پر ژوند او مبارزي کتاب لیکلې او لچا په ای راويسته. 13 د مردان په تخبایي کې د یاد کتاب مخکتنه وشوه چې حالي زموږ همکار خالد خان په ریپورت کې درکوي.
دا مولوی فضل محمود مخفي پجن او خدماتو د فضل الرحمن شلمان لیکل شوی کتاب مخکتنه د اتوار په ورځ د مردان تخبه کې اوښوا چې دا نورو نه علاوه د مخفي صاحب د کورنۍ غړو لیکوالانو او سیرنکارانو پکې ګډون وکړو. خاغلی قبله ایاز اوایل چې مخفي صاحب د جماعت او د حجرې نه باخبر سړی وو او د دینی تعلیم سره د عصري علومو په ارزښت پوها وو.
دا صرف یو شخصیت نه، مخفي صاحب دا دی یو ډېرې غټې قافلې فردو، استادو، معلمو او د دې قافلې د جهت متعین کولو یو ځان ل خپل تینګ ټینک د دانش یو مجسم مجموعه وه. خو د داسې شخصیتونو بدبختانه چې زمونږ په پښتنو کې راشي نو مونږه د دوی مخفي پاتې شي، پټ پاتې شي.
دغه شان د عبدالولي خان پوهنتون مردان د پښتو څانګې مشر ډاکټر سویل خان وویل چې مخفي صاحب په پښتنو کې د درې تعلیمي تحریکونو کې ډېر لوی خدمات وو. د ده په وینا مخفي صاحب په سوات ریاست کې لومبني سکول بنیاد په کال 1922 کې ایښی و چې بیا 2 کاله وروسته د سوات والی د نوي سکولونو لړۍ پیل کړه.
چې مخفي صاحب په شپږو ژبو ماهر، یعنی تاسو دا ویلی شئ چې مخفي صاحب یو شخصیت نو اشپک سړی، شپک شخصیتونو، ځکه چې د یوې ژبې علم چره نو دا ځان له یو نوي شخصیت جوړول دي. نو د دې وجنا د قومونو مطالعه وکړه پر نورو ژبو کې.
دا کتاب لیکوال فضل زمان شلمان د خپل کتاب په حق له مشال ریډیو ته وویل چې هغه د باچا خان او عبد الاکبر خان اکبر د خلی د فضل محمود محفی صاحب ډیر صفاتونه اوریدلی نو ځکه د ډیر وخت نه دغه تابعیا کوله چې د په جون او خدماتو سیړنې او کتاب ولیکي.
د باندې ډیر څه مواد میلاویدل نه په میاشت پس یا په پنځلس سو د پس یا په اته ورځې پس به چېرته لږه ډیره یو دغه ماته میلاو شوه د مخفي صاحب په باره کې څه معلومات د انګریز دغه نه د ډیپایډونو نه یا د نورو مشرانو د کتابونو نه نو داسې لږ لږ به راښکاره کېدو او بیا به هغه ما په کتاب کې ناچاپه کتاب کې شاملاوو.
دا مولوي فضل محمود محفي په جون او خدماتو دغه کتاب په درې سوه او څلوېښت پاڼو مشتمل دی چې په پېښور او په افغانستان کې په اسانه ملاویږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ختیز ادبی بهیر تیرونه نه یوازې دا چې د ژبو او سیرون کې ډاکټر دولت محمد لودین د ولسم تلین یاد د یو سیمینار په تر سره کولو سره تازه کړ، بلکې د هغه مرحوم شپږ انوان ژبو هنیس کتابونه چې بهیروالو د سیمینار په ویاړ چاپ کړي وو په ګډونوالو وویشل. ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو تر څنګ د ژبو او سیړون کې ډاکټر دولت محمد لودین ولسم تلین یاد د یو سیمینار په کولو سره تازه کړ. ختیز ادبی بهیر د دغه سیمینار په ویاړ د دولت محمد لودین د ژبپوهنې په برخه کې شپږ علمی کتابونه هم چاپ کړي وو. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ختیز ادبی بهیر ویاړي چې داسې یو نوموتی لیکوال او سیړنپوه ډاکټر دولت محمد لودین په ویاړ نن سیمینار جوړ او دغه سنا چاپ آثار چاپ کړ. دولت محمد لودین په خپل وخت کې پښتو ژبې ته دومره کار کړی چې تر کلونو به دغه له آثارو نور لیکوال او سیړون کې به ترې استفاده کوي.
په سیمینار کې بیلابیلو لیکوالو د ارواښاد دولت محمد لودین د کړي کار په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مستوفي سر محقق محمد عالم اساغزي چې له ارواښاد لودین سره یې په تیرو کلونو کې په یوه اداره کې کار کړی و، وایي چې په ډیر دقت او پاملرنې سره به یې خپل علمي او څیړنیز کارونه پر مخ وړل.
داسې اشخاص چې شپه او ورځ د فقر او بدبختۍ او د یو سخت ستم لاندې په افغانستان کې دوی خپل علمي څېړنیزو چارو ته ادامه ورکړی، داسې اشخاص نه پیدا کېږي. داسې یو لوی او معنوي ذخیره ټولنې ته تقدیمول دا د وړو کسانو کار نه، دا د ډېرو لویو شخصیتونو کار دی. خپله دولت محمد لودین باوجود دې چې موږ د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د پښتو څانګې په برخه کې داسې قدر نه درلود چې هغه ډیپارټمنټ دوی وچلوي، هغه دقیق شکل باندې به کلمه
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر رفیع الله نیازی ډاکټر دولت محمد لودین د پښتو ژبپوهنې په برخه کې د څو ګوتو په شمار کسانو کې وګاڼل.
د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو په یا تر ډېر لږ وړاندې ځینې پوهان بهر ته زده کړو ته ولاړل او هغوی په ژبپوهنه کې زده کړې وکړې او بېرته چې افغانستان ته راغلل هغوی په بېلابېلو برخو کې د ژبپوهنې کار وکړو. د دغه وخت په ژبپوهانو کې څو کسان ډېر مطرح دي چې پخپله ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام، ډاکټر صاحب پوهان مجاور احمد زیار، ډاکټر صاحب عبدالرزاق پالوال، ډاکټر صاحب پوهندوی نور احمد شاکر، ډاکټر دولت محمد لودین او ارواښاد ډاکټر حبیب الله تګی نیازی. دا د افغانستان معاصر ژبپوهنه کې کوی چې دا د پښتو د معاصر ژبپوهنه سرلاري دي ممکن مبالغه به مونږ وکړي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون وویل، په افغانستان کې ډیرو کمو لیکوالو د ډاکټر دولت محمد لودین په کچه د ژبپوهنه په برخه کې کار کړی دی.
ډاکټر صاحب دولت محمد لودین د افغانستان ستورو پیور لیکوال څخه و. د ژبپوهنې په محور باندې د اکثر اثر راخیستي دا سوچه علم دی او نو د چې په دې برخه کې کوم اثر لیکلي نورو ژبو څخه ژباړلي یا بیا د دې تر څنګ د خپلې ژبې علمي او ادبي ژبپوهنیز اثر نورو ژبو ته ژباړلي دا یو ډېر دروند کار دی. په دې کچه باندې افغانستان کې ډېرو کمو لیکوالو کار کړی.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم په دغه سیمینار کې ګډون کړی و. نوموړي ژمنه وکړه چې د ارواښاد د ناچاپه آثارو په چاپ کې به پوره مرسته وکړي.
د څرنپور ډاکټر دولت محمد لودین لسګونه لیکلي آثار او ژباړې لا هم د چاپ لارې څاري. زه په خپلو فرهنګي ملګرو غږ کوم چې د ارواښاد لودین ټول لیکلي آثار او ژباړې راټولې کړي او د چاپ لپاره یې چمتو کړي. زه د فرهنګي ملګرو د یو کشر په توګه ژمنه کوم چې د مرحوم ډاکټر دولت محمد لودین راټول شوو آثارو په چاپ کې به تر خپله وسه مرسته وکړم.
ډاکټر دولت محمد لودین په 1911 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د انګورو باندې په سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وي او په 1918 لمریز کال د لیندۍ په 13 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د ننګرهار په کامه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ټولنې او علومو اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې وي او تر یو اویا پورې چاپ او ناچاپ آثار یې پرې ایښي دي. ډاکټر لودین د ژبپوهنې په برخه کې له روسي او انګریزي ژبو یو شمېر آثار پښتو ته راژباړلي او یادو ژبو ته یې هم په څېړنیزه برخه کې له پښتو نه ځینې کتابونه ژباړلي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې د تیرو سو کلونو په دوران کې وتلي انځورګر عبدالله ارباب په جلال آباد کې په لسګونو انځوریز نندارتونونه جوړ کړي وو چې د اهلي ذوق پامې ورړولی وو، خو تېره اونۍ په لومړي ځل شاعر او انځورګر زیب منتظر مسید د اهلي ذوقو پر وړاندې انځوریز نندارتون پرانستی وو چې د پښتني کلتور د بېلابېلو اړخونو د خوندي کولو تر څنګ په افغانستان کې د 40 کلن ناورین ځینې دردونکي شیبې هم په خپلو انځورونو کې تصویر کړې وې چې د ننداره کوونکو پامې ورړولی وو. د غنزوریز نندارتون چې د جلال آباد ښار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه په یو میلمستون کې پرانستل شوی و، شاعر او انځورګر زیب مسید پکې د افغانستان د وسنی ناورین او پښتني کلتور د خوندیتوب په اړه بېلابېل انځورونه چې په خپلو ګوتو یې کښلي وو نندارې ته وړاندې کړي وو. له دغه نندارتون څخه ګڼ شمېر لیکوالو او اهلي ذوقو ننداره وکړه چې یو هم پکې وتلی افغان انځورګر حمدالله ارباب و. نوموړي د انځورونو په لیدلو سره خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړل.
خوشاله په دې مې چې دغه دی هغه بوت چې په ما او چل انځورونه جوړ کړو نندارتونونه نشته. نن دغه دی زیب مسید صاحب د افغانستان د خلکو بالخصوص د پښتني ټولنې د مختلفو برخو هغه کم ستونزې ښه اړخونه هغې د انځور د لارې ټولنې ته وړاندې کړي دي او په دې هیله چې دغه لړۍ مخکې لاړه شي او هغه انځورګران او هغه چلنه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لاره برسېره شي او د پښتون په حق له چې موږ عمومي تاثر دی چې د خپلو هنرونو په حق له هیڅ نه لري دغه کوم جمهودي حالت چې دی دا بدل شي او مات شي.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور لبیب نثار وایي په انځورونو کې خپل ماضي وکتله او د راتلونکي د پاره یې ورته فکر ورکړ.
هنر کمال هم همدا دی چې خپل ماضي سره وصل کی، ځکه زیاتره به د طوفانونو بحرانونو کې داسې کیږي چې سړین هر څه ورک وي. اول دا موږ فعلا د ماضي ډېره برخه خصوصا فرهنګي ادبي لحاظ راته نه ده معلومه. ماضي ته به د حال یو چراغ را کوي راته چې وړاندې فکر وکړو او آینده کې داسې زمونږ رابطه قطع نه اوسېږي. زما راتلونکی نسل مانه د نن ورځې حال غواړي او د نن ورځې حال همدغه دی چې په دغه تابلوګانو کې زه منتظر سه په دې کې خوندي کړی دی او ثبت کړی دی.
لیکوال او کرکتونکی ډاکټر محب زغم چې انځورونه یې په دقت ننداره کړي وو وایي چې د ژوند وړې وړې شېبې په هنري بڼه وکتلې.
خبره دا ده چې ډېر خلک په هنر کې پلو یو او غټو موضوعات پسې ګرځي، مګر منتظر صاحب د ژوند وړې شېبې انځور کړې دي او ژوند له همدغو وړو شېبو جوړ دی او هر څوک چې دغه شیان ګوري خپلې خاطرې خپلې تجربې ور یادېږي لا خوند ورنه اخلي. زه فکر کوم چې منتظر صاحب ډېر لوی هنرمند دی او ډېر خوشحاله یم چې دا اول ځل دی د دوی آثار.
د میدان وردګو ولایت د پوهنتون رئیس عنایت الله مایار وایي چې په انځورونو کې د پښتنو اصیل کلتور وکتلو.
دی تصویرونو کې یو شی چې ښکاریږي هغه د پښتنو اصیل فرهنګ دی چې په دې تصویرونو کې ښکاریږي. دلته زه تصویر ګورم چې ډول دی او اتڼ دی. دغه راز زه دلته د تصوف په برخه کې ځینې تصویرونه ګورم. دا ټول زموږ د ټولنې فرهنګ دی، زموږ د ټولنې هغه معنوي اړخ دی چې په دې تصویرونو کې ښودل شوی دی.
شاعر او انځورګر زیب منتظر مسید خوشاله و چې په لومبي ځل یې د اهلي ذوقو پر وړاندې خپل انځورونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
انځورګر چې کله انځور باسي نو کوشش یې دی چې هغه پیغام چې په دغه انځور کې نغښتی چې دا ولس ته او خلکو ته ورسیږي دا واضح خبره ده. کله چې اهل ذوق شاعران لیکوالان چې په هنر پوهېږي هغه چې راټولي نو دا د رښتیا هم چې د خوښۍ خبره ده او سړی هغه خپل هنر باندې خوشحالېږي چې ما هم یو څه جوړ کړي چې دومره خلک یې سره راغونډ
دی. وایي چې د انځوریز نندارتون پرانیستو او له انځورونو سره د اهلي ذوق مینې دومره تشویق کړ چې له دې وروسته به ډېر وخت انځورګرۍ ته ورکوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.